درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هر کله کو په پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند چې عمران خان مشرکوي په پرونیو انتخاباتو کې بریا ته رسیدلې ده. په دې اړه په ریپورت سربیره څو ریپورټونه لرو او په دې خبرونه کې د خبرونې زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې ته څنګه شوه. پتر در هر سمخ کی پاموکړی د دې سات خبرونه ته ولسمشر محمد اشرف غنی وای د وچکالۍ له کبله د خلکو د راپورته شو ستونزو هوارې د حکومت له لومړی توبونه څخه دی. د سولې د سفیرانو په نوم د پاکستان او تاجکستاني ځوانانو وډله پرون کابل ته رسیدلې ده. او دا پاکستان د کرکټ ستوري عمران خان د جولای د 25 نیټې په انتخاباتو کې د خپل ګوند تحریک انصاف بریا اعلان کړې. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي چې د وچکالۍ له کبله د خلکو د ستونزو حل د حکومت له لومړیتوبونو څخه دی. ارګ په وی خبر پاڼه کې وایي ولسمشر غنی د سرګندونې بادغیسته د سفر په ترڅ کې پرون مازیګر د دې ولایت د ولایتي شورا له غړو سره د لیدنې پر مهال کړي. خبر پاڼه زیاتوي چې په دې کتنه کې وروسته لدی چې د ولایتي شورا رئیس عبدالعزیز بیگ په بادغیس کې د وچکالۍ او د نورو ستونزو په اړه معلومات ورکړل. ولسمشر غنی سرګند کړ چې د حکومت لومړیتوب د وچکالۍ له کبله په زیانمنو ولایتونو کې د خلکو د ستونزو ختمول دي او تر روانو درې میاشتو پورې به په دې اړه هر اړخیز ګامونه پورته شي. سکل په افغانستان او د نړۍ په ډیر شمیر هیوادونو کې وچکالۍ خلک اندېښمن کړي او په افغانستان کې یو شمیر کروندو او کروندګرو ته لا د مخه زیان اړولی دی. افغان امنیتي چارواکي وایي د کابل په خیرخانه مینه کې په یو کتنځي کې چاودنه شوې چې یو تن برسیرن ټپي کړي. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند حشمت سانګزي ازادي رډیو ته وویل چې ښایي دا چاودنه د ګازو په ډبه کې شوې وي.
تروس پورې مشخصه نه ده چې د کوم بړوتی ماینو خو په ډېرې ګمان سره زموږ لومړنۍ ویچرنې ښیي چې دا د ګاز یو ډبه چاودېدلې ده چې یو تن ساتي ټپي کړی.
ښاغلی سانګزي زیاته کړې چې د پیښې د جزئیاتو د روښانولو په مقصد د دوی څېړنې پیل شوې. پرون سهار د کابل ښار په 15 ناحیه کې د ملي امنیت ځواکونه د یو انتحاري برید کوونکي لخوا په نښه شوي وو. په دې حمله کې چې مسؤلیت وسلوالو طالبانو ومنه د چارواکو په وینا څلور کسان ووژل شول او 15 نور ټپیان دي. د سولې د سفیرانو په نوم د پاکستاني او تاجکستاني ځوانانو یو ډله پرون کابل ته رسیدلې ده. فعالان چې افغان پیغلې او زلمیان هم پکې دي د میډیوټیک یا د ډلیزو رسنیو د مرکز لخوا کابل ته بلل شوي غواړي په افغانستان او سیمه کې د جګړې د دوام پر ضد غږ اوچت کړي. شفیقه ګل د دې فعالانو له ډلې ده چې له پاکستان راغلي او وایي چې د خپلو هڅو بریا ته هیله مند ده.
په پاکستان کې هم حالات خراب وو، شانت په افغانستان کې هم د ډېرې مودې راځي حالات خراب دي. که زمونږ پر راتګ باندې یا مونږ چې کلچر کله یو بل سره ایکسچینج کو د دې د وجی نه زمونږ امن چې کوم دی یا سولې چې کوم ده دا راتلې شیند به ډېر جاته خبره وي.
د سولې سفیران وایي چې د سولې له پیغام سره به پاکستان او تاجکستان هم سفرونه وکړي او د دې هیوادونو له حکومتونو څخه به وغواړي چې په افغانستان کې د سولې لټینګ سره مرسته وکړي. دا پاکستان د کرکټ ستوري عمران خان د جولای د 25 نیټې په انتخاباتو کې د خپل ګوند تحریک انصاف بریا اعلان کړه. تحریک انصاف ګوند پرون وروسته لدی چې د ټولو رایو تقریبا نمایش میرل شوې د خپل اصلي سیال مسلم لیگ نون ګوند په وړاندې چې د مقدماتي نتایجو لمخې یو شپې ته سټونه ګټلې په دوهم مقام کې راغله پر خبري اتر لاس کړه. د اټکلون لمخې د بلاول بټو زرداری په مشي پیپلز ګوند دریم مقام خپل کړي. مسلم لیگ نون او ګڼ شمیر نورو ګوندونو د انتخابات رد کړي او له درغلیو ډکې بللې. د تحریک انصاف مشر عمران خان د خپل ګوند د بریا د اعلان پر مهال په یو ټلویزیوني وینا کې له افغانستان متحده ایالاتو او هند سره د پاکستان د اړیکو د ښه کولو ژمنه کړې. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترکیه ته ګواښ کړی چې که په دې هیواد کې نظربند امریکایي سوي مبلغ آزاد نه کړي نو پراخ بندیزونه به پرې ولګوي. ټرمپ پر ټویټر په یو پیغام کې اندریو برانسون یو ستر ایسوی مبالغ او نیک انسان بللی او خبرداری ورکړی چې متحده ایالات به د نوموړي د اوږدې مودې نظربندۍ له کبله په ترکیې پراخ بندیزونه ولګوي. د دې پیغام له خپرېدو سمدستي وروسته د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو وویل چې ترکیه د چا مر نه شي منلی. چاوشوغلو پر ټویټر په ځوابي پیغام کې ولیکل چې ترکیه به د هیچا ګواښ ونه زغمي. هغه زیاته کړه چې د قانون حاکمیت پر ټولو یو ډول دی او هیڅوک ترې مستثنا نه دی. د ټرمپ له پیغام څخه مخکې د امریکا مرستیال ولسمشر چانسلر مایک پینس هم په یو ورته پیغام کې ګواخ وکړ چې که برانسن خوشی نشي متحده ایالات به پر ترکیه بندیزونه ولګي. برانسن چې څه باندې 40 کاله په ترکیه کې کار کړی، په 2018 میلادي کال کې په ناکامه کودتا کې له ښکېلو ډلو سره د همکارۍ په تور بندي او وروسته د تروریزم او جاسوسۍ په تور تورن شو. د چین په پلازمینه بیجینګ کې د متحده ایالاتو د سفارت مخې ته د یو کوچنی بم چاودنه شوې. د چین پولیسو د دې چاودنې تور پر یو شپږویشت کلن کس ولګاوه چې د دوی په وینا د چین د مرکزي منګولیا د سیمې اوسیدونکی دی. چارواکي وایي چې په پیښه کې یوازې مشکوک کس په لاس ټپي شوی او بل چاته زیان نه دی اوښتی، او زیاتوي چې تورن کس روغتون ته انتقال شوی. په بیجینګ کې د امریکا د سفارت یو ویاندوی وویل چاودنه په سیمه ییز وخت ماسپښین شاوخوا یوه بجه وشوه. ویاندوی هم تایید کړه چې برید کوونکی پرته بل څوک نه دی زیانمن شوی. دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ ویب پاڼه کې وګورئ. د پاکستان د انتخاباتو رسمي نتایج ښیي چې عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند د انتخابات ګټلي. ویل کیږي چې دې ګوند د پاکستان د ملي اسمبلۍ له هغه 298 څوکیو څخه چې انتخابات ورته شوي دي 109 څوکۍ ګټلي، خو نوموړی به اړ وي چې د ځینو ګوندونو سره ائتلاف وکړي. پرون مخکې تر دې چې رسمي نتایج اعلان شي، عمران خان خپله بریا اعلان کړې وه، او د بریا د اعلان پر حالی له ګاونډیو هیوادونو هند او افغانستان سره د خپلو اړیکو په اړه څرګندونې کړې. احمد تکل پری ریپورت لري.
د تحریک انصاف ګوند مشر په اسلام آباد کې په یو ټلویزیونی وینا کې وویل چې دای به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او له متحدو ایالاتو سره په دې برخه کې د ګډ کار هڅه وکړي. عمران خان زیاته کړه چې دای هڅه په دې تمه دی چې یو ورځ به د افغانستان او پاکستان ترمنځ پولې د اروپای ټولنې د پلو په څیر آزادې وي. عمران خان د پاکستان سوله د افغانستان له سولې سره تړلې وبلله، او وی ویل چې په دې برخه کې به تر خپلې وسې پوري هڅه وکړي.
افغانستان کې لوگوں کو امن کی ضرورت ہے، اس کے بعد
افغانان سوله غواړي. خو دوهم هیواد چې په افغانستان کې سوله غواړي هغه پاکستان دی. که په افغانستان کې سوله وي، په پاکستان کې به هم سوله او امن وي، او زموږ حکومت به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې تر وسې هڅه وکړي
افغانستان میں امن لانے کی کوشش کرے.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیل وال وی دای نه پویږي چې راتلونکي صدر اعظم به د اوسنیو سیاستونو د بدلون توان ولري کنه، خو ښاغلی زاخیل وال چې له عمران خان سره یې ډیر ذلیلي د کاته کړي دي، څرګندوي چې نوموړي په خواله دی هم د تورته ویناوي کړي دي، او دای په نیت کې هیڅ راز شک نه ویني.
ما توقم همدا و چې د انتخاباتو ګټل وروسته دوی با د افغانستان پاروان با د پاکستان پالیسی که یو تعمیری او د سولې او ثبات حمایوي پالیسی اوسي، او د افغانستان سره د نږدو اړیکو داسې اړیکې چې په هغې کې عام خلک په اسانۍ سره تګ راتګ وکړی شي، او همدارنګه سوداګري او تجارت دا پراخه شي، او په افغانستان کې په سوله او په ثبات کې یو مهم رول ولوبوي.
عمران خان د اسلام آباد او واشنگتن د اړیکو په اړه وویل چې دا اړیکی یو ورخیز دي، ځکه د پوینا متحد ایالات داسې انګیری چې پاکستان ته د دې لپاره پیسې ورکوي چې جګړه ورته وکړي. هغه زیاته کړه چې پاکستان له دې کابل خورا ډیر ځورېدلی دی. عمران خان د پاکستان او امریکا د ترنګلو اړیکو د ښېګڼې ژمنه وکړه، خو په دې اړه یې کومه ځانګړې طرحه وړاندې نه کړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2018 کال د پیل په مناسبت په خپل لومړني پیغام کې پر پاکستان تور ولګاوه چې متحدو ایالاتو ته د میلیاردونو ډالرو مرستو په بدل کې له چل ول او غولولو پرته بل هیڅ نه دی ورکړي. عمران خان د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال تر ډیره د بیوزلو خلکو د ژوند د ښېګڼې پر شعارونو تمرکز کاوه، او ویلې وو دای داسې یو پاکستان غواړي چې چاته سر ټیټ نه کړي. دا شعارونه د ځوان نسل لپاره چې د پاکستان د وګړو په سلو کې نږدې 40% برخه جوړوي په زړه پورې وو، خو ځینې بیا په دې باور دي چې عمران خان په دې ځل انتخاباتو کې د پاکستان د ځواکمن پوځ د خوښې کاندید وو، او د ده بریالیتوب هم د پوځ لخوا پلان شوی کار وو. په انتخاباتو کې د عمران خان اصلي سیال د مسلم لیگ ګوند مشر شهباز شریف د دې انتخاباتو نتایج رد کړي دي. شهباز شریف چې ورور یې پخوانی صدراعظم نواز شریف اوس مهال په زندان کې دی. پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی چې له دې انتخاباتو سره د پاکستان ډیموکراسي څو لسیزې پر شا ولاړه.
دوستان و هم اوریدل چې د پاکستان په انتخاباتو کې رسمي نتایج ښیي چې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند تر نورو مخکې دی. عمران خان پرون د خپلې بهرنۍ پالیسۍ په اړه هم څرګندونې وکړې او د خپلې بریا اعلان یې وکړ. په افغانستان کې نړیوالو چارو کارپوهان وایي چې عمران خان د پاکستان د استخباراتو او پوځیانو ټینګ ملاتړ لري، خو وړاندوینه کوي چې عمران خان حکومت به د افغانستان سره په اړیکو له سره غور وکړي. د دې کارپوهانو له ډلې انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل په ټوله کې په پاکستان کې د افغانستان پر وړاندې نظر بدل شوی. د انتظار خادم سره زموږ همکار یوسف خان صدران مرکه کړي او په سر کې پوښتلی چې د عمران خان که صدر اعظم شي د پاکستان د پخواني حکومت سره به یې حکومت څه توپیر ولري.
زه باور لرم چې عمران خان د نواز شریف په پتله باندې د افغانستان لپاره بد دی. د نواز شریف چې کله د وکو سره مخالفت پیدا شو دا اوس هم که د زندان د ملو تر شا دی. یو دلیل همدا و چې د هندوستان او افغانستان سره بل ډول رابطې غوښتي، غوښتلې چې پر پاکستان پر حکومت باندې د پاکستان د اردو تاثیرات کم وي او نور یې د افغانستان جګړه د پاکستان په ګټه باندې نه بلل، نو مخالفت هم پیدا شو. عمران خان چې کله راځي څو دلایل لري. یو خو د پاکستان د اردو حمایت دی، ورسره سیستم دغسې جوړ شوی دی په مطبوعاتو کې د هغه د پاره لابي هم دا کېدله او تر ډېره حده پورې په پښتونخوا کې چې کله دې انتخابات تیر کال وګټل له هغه وخته یې تر اوسه پورې ډېر کار کړی دی، نو مطبوعاتو یې تر ډېره جلوه ورکړله. که چېرته راځي نو عمران خان ور دمخه د افغانستان جګړه مشروع ګڼلې ده د افغانستان کې د امریکایانو.
خادم صاحب په دې وروستیو کې که څه هم د تر ډېره د بهرني سیاست په اړه څه نه دي ویلي، خو په یوه موضوع کې چې په وروستي یوه کانفرنس کې یادونه وکړه چې د افغانستان سره د ښو اړیکو لپاره به هڅه کوي که چېرې دی د پاکستان صدر اعظم شي، فکر نه کوئ چې د مشروعیت ګڼلو وروسته د ده په سیاست کې به څه بدلون رامنځته شوی وي؟ ځکه هغه وخت کې دی دومره په واک کې نه، اوس که دی صدر اعظم کېږي هماغه ایډیا به پالي که نه بدلون به وي؟
په سیاست کې او خاص کر په ملي سیاستونو کې الفاظ ډېر مطرح نه وي، هر وخت بدلېدای شي. ترامپ تاسو د معاصر سیاست یو ښه بیلګه وه چې هر سهار او هر ماښام خپل دریځ بدلاوه، مګر د پاکستان په اردو کې تغییر ماته خوشبینونکی دی. یعنی کله چې ما په دې وروستیو کې په څو کانفرنسونو کې برخه واخیستله، حتی متقاعد جنرالانو به ویلي چې که هر څه مو کړي دي موږ سهوه کړې ده، نو د افغانستان جګړه د پاکستان د پاکستان افغانستان جګړه پاکستان په ګټه باندې ده. یعنی هدف دا دی چې ته نواز شریف پارټي راغلی وي او که چېرته خپل عمران خان راځي، هر څوک راځي، هلته قصه ټوله د اردو ده. ځکه عائشه صدیقي په خپل کتاب کې لیکلي دي چې د پاکستان اردو په حکومت کې حکومت دی،
او دا چې دی په سیاست سره ډېر آشنایي نه لري او په ورته وخت کې په اردو کې څه تغییر د افغانستان په اړه راغلی، په ټوله کې همدا خوشبیني لرلی شي؟
زه باور لرم چې تر دې حده پورې جاهل یا جاهلانه سیاست بنه کوي، ځکه له نصف شپږ نوي کال نه دې خواته دا سیاست راوتی دی او دې د نورو سیاستوالو په پټله باندې دقیق سیاست کړی. دغه سیاسي فهم لري، مګر دا چې د پاکستان ګټې په کوم ډول چارچوب کې تنظیمېږي هغه وخت ثابتوي. لنډه دا چې عمران خان که راشي تر اوسه پورې دریځ د افغانستان په ضد باندې و، ولې په اوسنیو حالاتو کې د افغانستان په وړاندې باندې پاکستان دریځ بدل شوی دی.
دوستانو د سیمې او نړۍ د چارو شنونکو انتظار خادم وو چې د پاکستان په انتخاباتو پر افغانستان د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف د ګوند د بریا پر اغیزو څرګندونې کولې. اوس هم یو بل رپورټ راخلو. د کاناډا د ښځو چارو وزیر مریم منصف پرون په افغانستان کې د ښځو له یو شمېر استازو سره د افغانستان د ښځو پر ټولنیزو حقوقي سیاسي او اقتصادي ستونزو پرمختګونو خبرې کړې. د دې ویډیو کانفرنس لپاره په کابل کې د کاناډا سفارت امکانات برابر کړي وو. په کاناډا کې د ازادۍ رادیو خبریال برښنا نظری په دې اړه رپورټ برابر کړی چې پښتو ژباړې فرشته جلالزی وړاندې کوي. ورپسې د ازادۍ رادیوي مجله مهیروي
په کابل کې د کاناډا سفیر فرانسوا ریسوف په دې اړه په خبرپاڼه کې ویلي چې د خبرو وسوالو طالبانو ته دا پیغام درلود چې افغانستان د اولس کلونو مخکې افغانستان نه دی. افغانو ښځو ښه پرمختګونه کړي او موږ نه غواړو چې هغوی په شاسي. کاناډا په وروستیو کلونو کې د افغانستان له ښځو سره د روغتیا او تعلیم په برخه کې له همکارۍ سره زیاته لیوالتیا څرګنده کړې او همداراز د افغانو ښځو د سیاسي فعالیتونو د ملاتړ